السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکنیار هم له ما سره وي. مجید بابر بدر ته خبرونه وړاندې کوي. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د سن نور برخو، د افغانستان او بیا د ایران په اړه رپورټونه واره. 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر برناورو.
ستړي مشي رومبه د مشال له خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي د عدالت لخوا د نااهلۍ فیصله نه مني. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د فاټا اصلاحات به منطقي انجام ترسوي. ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا مشر کیم جان اون سره ټلیفوني خبرو ته تیار دی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر محمد نواز شریف یو وار بیا د سپریم کورټ په فیصلې نیوکې کړي او ویلي دي چې ولس د هغه د نااهله کېدو فیصله رد کړي. پرون د پنجاب صوبې سرګود تحصیل کورټ میمن کې جلسې ته په وینا کورٹ مومن کی جلسی تا پا وینا کی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ہوئے ولس دا حق لدی چې د سپریم کورٹ په فیصلو پختنی راپور تکڑی.
دا د ولسی عدالت فیصله ده. دا د دې خبر اعلان دی چې هغه فیصله د پاکستان ولست منظور نه ده. دا څه خبره ده چې ولس به نواز شریف اهل وګرځوي او تبه نه اهل کړی.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال جولای په 28مه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پانام اسنادو په مقدمه کې نااهل ګرځولې وو چې نوموړي یو سازش ګڼلې ده. د پاکستان حکومت د هیواد لوی ورسپاڼو کې سرکاري اشتهاراتو کې تر بندیز لاندې دوه اویا ډلو فهرست پور کړی او ولسته ویلي چې دغو ډلو سره مالي مرستې ونه کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه پرون په ورسپاڼو کې ولسته خبرداري ورکړل شوې کچري تر بندیز لاندې ډلو سره چا مالي مرستې وکړي نو سزا سره به مخامخ شي. په دې فهرست کې د نورو ډلو ترڅنګ لشکر جنگویش، جیش محمد، لشکر طیبه، تحریک طالبان، پیپلز امن کمیټي، اهل سنت والجماعت، بلوچستان یونایټیډ آرمی، جیش اسلام، داعش، جماعت داوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن په ګډون دوه اویا تنظیمونه شامل دي. د پاکستان حکومت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې امریکایي حکومت د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې پوځي مرستې وځنډولې. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې مشر وایي چې په هغو سیمو کې په سرکاري سکولونو کې یې نوي استادان ګمارلي دي او د جنکو تعلیم لپاره یې هلې ډلې توندې کړې دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې یو مشر جودون خان وزیر پرون مشال لیلیو ته وویل چې تر یو کم دیرش پورې استادانو درجه یې لوړه کړې چې د استادانو کمی ختم کړل شي. نوموړي د جنکو د تعلیم په اړه وویل
انکه موږ د فیمیل ایجوکیشن انتهی زیات ضرورت په فاټا کې او خصوصا خیبر ایجنسی کې. نو دې لپاره موږ د ټیچر د اطمینان د خوشحالۍ لپاره چې څومره د پروموشن کیسز دي د فیمیل د پی ایچ ڈی فیمیل موږ د 191 کسان موږ 15 ته پروموټ کړي.
جدون خان زیاته کړه چې 14 نور خزینه استادانو ته هم ترقی ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کول په منطقي انجام ته رسوي. په اسلام آباد کې پرون یو شخصي ټلویزیون روز ټي وي سره په مرکه کې وزیر اعظم وویل چې د فاټا اصلاحاتو مسله باید د موافقې له لارې حل شي او حکومت به قبایلی سیمې د هیواد په آئیني او قانوني چوکاټ کې راولي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت به خپل آئیني موده پوره کوي او عام انتخابات به په ټاکل شوې نیټه کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستنولو پریکړې باندې غور وکړي. په کابل کې د دغه ادارې ویاند نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پریکړه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه یې نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي.
نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پاکستان ویلي چې افغان کډوال د روانه جنوري میاشتې تر اخره پورې پاکستان کې پاتې کېدی شي، خو تر دې وروسته به پریکړه کوي چې دا موده وغځوي او کنه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جون یون سره ټلیفوني خبرو کولو ته تیار دی. د هغه دا بیان د یاغي شمالي کوریا په اړه له پخوانو بیانونو نرم دی. ولسمشر ټرمپ پرون په کیمپ ډیوډ کې خبریالانو ته وویل چې په خبرو باور لري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې نوموړي ورته کوچنی راکړي سړی وایي، وویل بالکل به خبرې وکړم، زه به په دې کې هیڅ ستونزه ونه لرم. ټرمپ زیاته کړه چې له خبرو وړاندې به ځینې ناڅرګنده شرطونه هم وي. نوموړي دا خبر له هغې وروسته کړي چې جنوبي او شمالي کوریا له دوو کالو زیاتې مودې وروسته په رسمي خبرو اترو سلح شول. د چین د مواصلات وزارت وایي چې دغه هیواد په شرقي سواحلو کې د یو مال وړونکي بیړۍ او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له وجې 2 کسان چې زیاتره ایرانیان دي لادرکه شوي دي. یاد وزارت زیاتوي چې تېر ورځ ناوخته د دې ټکر په نتیجه کې د تیلو ټینکر اور واخیست او د عملی 10 ایرانیان او 2 بنګلادیشیان یې لادرکه شول. خو د دوی په خبره د مال وړونکي بیړۍ د عملی 21 چینایان یې وژغورل. د وزارت په خبره د دې پیښې په نتیجه کې د تیل وړونکي بیړۍ 1,16,000 ټنه تیل په سمندر کې توی شول او ټینکر اور اخیستی او د مال وړونکي بیړۍ سامان هم اوبو کې اوړېدلی. د وزارت په خبره د تیلو ټینکر سانچی د ایران د یو شخصي کمپنۍ ایران ګلوري شپینګ کارولو او جنوبي کوریا ته روان وو او مال وړونکي بیړۍ د هانګ کانګ ملکیت وه. خبرسته خبر د لوبو په اړه، د آسترالیا او انګلند ترمنځ د ایشز ټیسټ سیریز پنځمه لوبه سیدنی کې روانه ده. نن د ټیسټ لوبې څلورمه ورځ ده. آسترالیا لوبډلې په لومړۍ اننګز کې 6.5 رنونه جوړ کړي دي چې په ځواب کې انګلند له لوبې ختمېدو پورې د څلورو لوبغاړو په زیان 93 رنونه جوړ کړي دي. د مشال خبرونه پاتې
خبرنم د مجید بابر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف په عدلي نیوکه کړي چې د یوې فیصلې لوجې په هیواد کې ګډوډي رامنځته شوی. یو کارپو بیا وایي
دا خبره کول چې دولتونه به ټول بیا بند شي او خلک به راوځي نو بس په لارو کوڅو کې به فیصلې کی، دا خبره اصولي طور صحیح نه ده. البته نواز شریف صاحب ته دا حق ضرور شته چې هغه لوی لوی جلسې وکړي.
په مومندو کې استادان وایي د ماشومانو راتلونکي ښه کولو لپاره باید ویجاړ شوي تعلیمي ادارې بیا جوړ شي. الته د خیبر په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته شوي.
پروموشن وکړل د پی ایچ ڈی نه سیټی ته، چونکه موږ د فیمیل ایجوکیشن انتهایی زیات ضرورت په فاټا کې 191 کسان موږ 15 ته پروموټ کړی.
او نیس پروګرام د مشال مرکه کې بال کرم سره تعلق لرونکو پروفیسر ډاکټر نورین نصیر خبرې واره.
د قبایلی طرف نه زه اولنې ښځه اومه چې بهر سبق تراوته ما ته چې کوم د کور ماحول او سپورټ ملو شوی ما هغه شانتې ستونزې ونه کټې چې کومې ستونزې زما نورې قبایلي خویندې ګوري.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف پرون په یو بل جلسه کې پادلی یو سل بیان وکړي. هغه ویل د تیر کال په جولای میاشت کې نوموړي د څوکۍ لري کول وروسته په ملک کې سیاسي او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي. هغه ورته خبرې په خام کړې وي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي نواز شریف غواړي د داسې جلسو په کولو سره خپل مینوالو هڅوي چې د 2013 کال ټاکنو کې د په ګټه تمام شي، خو عدالتونه تر آئین لاندې پریکړې کوي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
د پنجاب په سرګودا کوټ مومن کې د شنبه په ورځ یوې جلسې ته وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د سپریم کورټ د وی فیصلې له وجې په ملک کې انتشار پیدا شوی. د نوموړي په خبره په ده باندې هیڅ درغلي نه ده ثبوت شوی، خو د یو سازش تر لاندې یې د وزیر اعظم د چوکۍ څخه لرې کړو او د دې به دغه ججان جواب ورکوي، ځکه چې د دوی د دې عمل له کبله د ملک اقتصاد مخ په ښکته روان دی. نواز شریف د پاناما اسنادو لړکې د سپریم کورټ په ورکړل شوې فیصله باندې نیوکې وکړي او وی ویل چې دا یو طرفه فیصله وه چې مقصد یې د له منځه وړل وو، خو نن ولس د دغې فیصلې پر ضد ریفرنډم ورکړو او په ډاګه یې کړه چې ولس د پاکستان مسلم لیگ نون سره ولاړ دی. دی وی په ملک کې انتشار خوریږي، نو دا غي فیصله نه تپوس وکړي کوم چې د پاکستان نه تماشا جوړ کړي دا په دنیا کې او کنن په پاکستان کې ډالر برخیږي او روپی پخکت روانه ده، نو دا غي فیصله نه تپوس وکړي چې د کومې په جنن د ملک په زری مبادله کې کمی راغلي. مشال ریڈیو چې د نواز شریف د دې بیانونو په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل، نو هغه وویل چې نواز شریف دا هر سراتلونکي ټول ټاکنو لپاره کوي او غواړي چې دغه ټول ټاکنې وګټي.
عدالتونه د سزاګانې چاته نه ورکوي بلکې عوام د فیصلې کوي، نو دا د یو مهذب ملک دا خبره کول مناسب نه ده. چېرته چې آئین وي دا عدالتونه د آئین پیداوار دی، نو دا خبره کول چې عدالتونه به ټول بیا بند شي او خلک به راوځي نو بس په لارو کوڅو کې به فیصلې کوي، دا خبره اصولي طور صحیح نه ده. البته نواز شریف صاحب ته دا حق ضرور شته چې هغه لویې لویې جلسې وکړي او عوامو ته خپل آواز ورسوي.
د تیر کال د جولای په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د شتمنی او نه خودلو پتور د وزیر اعظم د چوکۍ څخه لری کړی وو او د احتساب کامی ادارې ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد دی مقدمه بیا پرانیزي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
امریکا پر پاکستان د ترګریسید مبارزه کې د دوکې او دروغ ویلو تر تورونو پورې کول رسته نيستي. دو ارب ډالرو پوځي مالی مرستې سندولې دي. افغان او امریکایي چارواکي وايي پاکستان د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او کدا کار پرې نږدي نو د نورو ستونزو سره مخ کېدلی شي. خو اسلام آباد وايي دوی د ترګریسید جګړه کې په رښتینی ډول کار کړی دی. آیا د مالی مرستو بندول به په پاکستان ساغیز وکړي؟ کله ترګری پر سي جګړه کې امریکا پاکستان لکه را مطمئنه نشي نو په راتلونکي کې څه پېښېدل شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه د فرخنده اسد په ریپورت کې اورو.
د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د انتظامی د بیانونو وروسته پاکستانی چارواکو نه یوازې دغه تورونه رد کړي چې ګینه پاکستان وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکوي، بلکې دا یې هم ویلي چې د امریکا لخوا د مرستو بندېدل به پر دوی دومره اغیز ونه کړي. د پېښور پوهنتون ښوونکي او د نړیوالو اړیکو څېړونکي ډاکټر سرفراز وایي که څه هم دغه مرسته کمه ده چې امریکا یې پر پاکستان بندوي، خو دا وار د امریکا په رویه کې سختي لیدل کیږي.
او بالکل دا کېدای شي چې نور هم دا قسمه امداد دي. اخی اگر خو زمونږ دپاره مقرر دي کنه او د هغې دپاره مقرر دي او د چا دپاره مقرر دي، نو په دې لړکی کې تعاون وي، جګړې په ځای آپس کې نجات بخوي. خو دې نه علاوه هم چې د هغې په وخت کې نور کم خبرې دي، هغه کولی شي ویل چې هغه افغانستان کې د هغې قوه دي تر اگر چې د هغې سره په جګړه دي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد بیا وایي د امریکایي مرستو بندېدلو سره به د پاکستان په اقتصاد زیات اغیز وشي.
او چې کله خاص کر د پاکستان سیکورټي اسټابلیشمنټ چې کوم دی، چونکې هغه دا پالیسی هغې سره د هغې په کډېر لوی لاس دی، نو هغې د اقتصادي مشکلات ہوتا هغې باندې د هغې اثر نه راځي. هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي، ځکه چې جواب هغوی ورکوي. هغې پوځ او تاسو ګورئ سیول ملټري ریلیشن کې چې کوم مسائل دي، هغې بنیادي وجه دغه ده.
اخوا د پاکستان حکومتي مشران وایي پر پاکستان د امریکا لخوا د پوځي امداد بندېدل د دوی لپاره لویه مسله نه ده، خو باید نړیوال پر دې خبر شي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال والا مبارزه کې په لومړی صف کې ولاړ دی او ډیر تاوانونه یې کړی دي. د پاکستان یو سینیټر شبلی فراز وای د امریکایي ولسمشر او د هغه د انتظامی له بیانونو سره د ترګری خلاف مبارزه باندې منفی اثرات کېدلی شي.
پاکستان کو اگنور کر نہیں سکتے.
امریکا د افغانستان په جګړه کې پاکستان له پامه نشي غورځولې. که دغه جنگ امریکا ونه ګټو نو د خپل پالیسي او لوجی نه دی ګټلې. امریکا په سیمه کې هند ته زیات اهمیت ورکوي او په داسې کې به بیا پاکستان خپل قامی ګټو ته ګوري او د دې لپاره خو به بیا پاکستان هر څه کوي، ځکه موږ نه غواړو هند په دې سیمه کې د نامنې په پیښو کې د پاکستان ګټو ته څه نقصان ورسوي او دا خو بیا له پاکستان سره په نورو مانو کې دښمنی شوه.
د دفاعي چارو یو بل کارپو حسن عسکری بیا وایي باید امریکا، پاکستان او افغانستان د تورونو لګولو پر ځای کینی او دا معلومه کړي چې زیات کار چرته کول دي.
دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقے دی. لمړی دا چې د افغانستان د مسلې په اړه مشران بیان بازی بند کړي، د افغانستان او پاکستان امنیتی مشران د کښینی پر پل دی څار زیات کړي، د پاکستان امنیتی پوستي خوسته اخوا د امریکا او یا افغان اسکر دا کار وکړي. دا مسله په تورونو لګولو نه هواریږي. د پاکستان څخه هم وسلوال اخوا اوړي او له افغانستان څخه هم راځي، نو پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دی پر پل امنیت زیات کړي.
بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میکماسټر ویلی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د ملاتړ چلند ناهیلي کړی دی او زیاتوي اسلام آباد ته په سپینه وایي چې په ترهګرو ډلو کې دی توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دی ورسره ګډ کار وکړي، ځکه چې دا یې په ګټه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان په خپل ویب سایت لیکلي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم کمی یو لویه وجه د سکولونو، ودانیو خراب حالت او سهولتونو کمی دی. دلته ډیر وخت خلک د استادانو په کمی هم نیوکه کوي، خو د خیبر ایجنسی چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دا مسأله د نوو استادانو په ګمارولو سره حل کړي. په دې اړه د فرحات شنواری د رپورت اورو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې وروستو کې یو شمېر استادان برتی کړي دي.
د کم ټیچرز کمی و، نو موږ پروموشن وکړل د پی ایچ ڈی نه سی ٹی ته، نوټیفیکیشن مو جاری کړی دی. 29 کسان موږ پروموټ کړل د پی ایچ ڈی نه سی ٹی ته، چې موږ د کم د ټیچرانو کمای دی دخدم شي. دغه رنګه موږ د ان ٹی ایس په ذریعہ باندې سیٹی تھرو ان ٹی ایس اپائنمنٹ مختلف تحصیلونو کې په میرٹ عام وکړل، اپائنمنٹ ایشو کړی دی او کار دغه ټیچرانو شروع کړی دی. دغه رنګه موږ د فاٹا ڈائریکٹر د ان ٹی ایس په تھرو باندې ایس ایس ٹی اپائنمنٹ هم کړی دی. دغه رنګه موږ د پی ایچ ٹی میل پروموشن د 14-15 سکیل هم کړی دی او سیکنڈ فیز اوس روان دی.
دوی وایي په خیبر کې د جینکو د تعلیم د شرح لوړولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي او د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو شمیره هم زیاته کړې ده.
چونکه موږ د فیمل ایجوکیشن انتهی زیات ضرورت په فاټا کې او خصوصا خیبر ایجنسی کې، نو دې لپاره موږ د ټیچر د اطمینان د خوشحالۍ لپاره چې څومره د پروموشن کیسز دي د فیمل د پی ایچ ڈی فیمل، موږ د 191 کسان موږ 15 ته پروموټ کړي او تقریبا 25 کسان به موږ 14 سکیل ته پروموټ کړو او دا هر سکول په 269 سکول دي، نو په هر سکول کې به یو هډ ماسټر یا پرنسپل کنه موتوي یا 15 سکیل دي ټیچر نه موتوي. پی ایس ایچ ٹی دا هر به په هر سکول کې واځي ما وره ټیچر به چې ته پی ایس ایچ ٹی 15 سکیل وي، نو دا ان شاء الله په خیبر جنسی کې په ول څنګه کې پی کی کې شو په اپګریډیشن خیبر ایجنسی کې وکړو.
د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې مشر سرور پردی وایي چې موږ د دغه ګام ستاینه کوو، خو اوس هم په ډیرو سکولونو کې د استادانو کمی شته او دا دې هم پوره کړل شي.
مونږ داد ورکوي اپریشیټ کوو چې ډایریکټر صاحب کوم اقدام د فاټا لپاره د استادانو اخلي او ایجوکیشن په مات کې کوم کمی دا پوره کوي. یو ښه نوی ته یو کار سٹارټ د لوغو خوشتو پلان تقریبا کافی ډیر کمی اوس هم پروت دی. په پرایمری سیکشن کې شته، په میډل کې مونږ سره شته، پیسې په ټولو سیمتونو کې په هر کیډر کې مونږ سره کمی دی. دا پوره چیل ما خدای چې ګرون وی بهر یو سٹارټ هغه ته خو دا کیچ پوره شي چې تر کومه پورې ته پالیسی جوړوي. ما خپل خدای چې استاد ځان سره کې نه دی، د 90% پورې د سکول په والا باندې او د سکول یا د سبق د بچو د مخ کې پرمختګ لپاره ډیر زیاته مفید رو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جګړو پوځي عملیاتو وروسته یو اوږده موده پس په خیبر ایجنسی کې د تعلیم لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده او هڅه کوي چې ټول سکولونه فعال کړي او وړنګ شوي سکولونه بیا ورغوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خبر پختونخوا سلی چارسدی او مومندو په منځ کې پراته پنسیشت کلی داسې دي چې په بشپړ ډول د دغو سیمو څخه د یوې هم برخه نه دي. همدا وجه ده چې له دې ځای خلک وایي ستونزې نه هوارېږي. په دوی کې یوه د تعلیم ستونزه ده. دلته ځینې ښوونځي په تراګرۍ کې بي جوړ شوي دي خو حکومت بیا نه دي جوړ کړي. او صحیح استادان وایي د ماشومانو راتلونکي ښه کول لپاره باید دا تعلیمي ادارې جوړې شي. تفصیل د شانواز ترګزي په رپورټ کې اورو.
د تنازی ښکار پنځه ویشتو کلو چارسدی درې څلوېښت تعلیمي ادارې اړنګې پرتې دي. ولې بیا رغونه په دې خاطر نه کېږي چې د دغه سیمې قانوني حیثیت معلوم نه دی چې آیا د دې سیمې سکولونه د چارسدی سره راځي او که د فاټا سره. په دې سکولونو کې یو سرکاري میډل سکول سرو کلی شوقدر هم شامل دی چې په کال 2012 کې وسلوالو طالبانو ړنګ کړی و چې لا یې هم ودانۍ ورانه ده او ماشومان یې په یخنۍ کې په ډاګه ناست وي.
باتروم نشته دی او ټراټونه مې استادانو ته کورسای نشته دی او موږ ته په باران کې تکلیف لاندې کېناستی نو شو چې رالویږي. ټراټونه نشته دی، هغه الوتی دي په بم. تعداد پکې مخکې ډېر زیات و، د ورانېدو سبب کې ټو کم شو. ګرمای کې هم بس دغه سوری خو نشته دی، د قنوار ته به کېناستو.
یو بل ماشوم وایي چې د هغوی سکول کې د ناستې ځای خو نشته، نو بل خوا ورته د اوبو او د تشنابونو بندوبست هم نشته. چې دا سکول روغو نو زده کوونکي پکې له سلو زیاتو، ولې اوس پکې تر دیرشو پورې ماشومان سبق وایي.
سلمان زه شپږم کلاس کې چې ګرمي یخني نو بس موږ د یخنۍ کې یخ واګان ته ناسي بار او چې ګرمي نو موږ د نور ته ناسي بس کمرې وړاندې دي بابام کېلوسي چې اوبه راوړم بس دا کورونه نه راوړو بس دلته ناسي په دې یخ واګان ته.
د سکول استادانو ماشومان ځای په ځای راغونډ کړي و. د ړنګې ودانۍ سره خوا کې دغه ماشومانو ته سبق ودو او ماشومان په یخ ځمکه غیر لټغرو ناست وو. د سکول استاد اکرام الله خان وویل چې هغوی د تعلیمي محکمې محمد جنسی د مشرانو سره د ماشومانو ټولې ستونزې شریکې کړې هم دي.
په خپل پیسو راوړو مطلب دی، بل ځان د سکول لپاره قومي جنډه بازار نه راوړه، مو مطلب دی رجسټر نه بازار نه راوړلې، موږ دا انګلیسي سیزن بازار نه راوړو او په خپل پیسو راوړو خپل سکول اداره پی چلو.
بلخوا د محمد جنسی د محکمې تعلیم په وینا چې هر کله چې د دې سکولونو قانوني حیثیت واضح شي نو هغوی به پکې د ودانۍ ترڅنګ د تعلیمي سهولتونو ورکولو کار هم شروع کړي. دا سیمه په انتظامی ډول د چارسدی خیبر پختونخوا برخه ده، ولی یوازې سکولونو پکې د محمد د انتظام د لاندې آباد دي. نو همدغه وجه ده چې ذمواري یې نه خو د چارسدی تعلیمي محکمه اخلي او نه یې د محمد تعلیمي محکمه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا مخام ترش پگو.
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان سره د افغان کډوالو د استوګنې مودې غسولو په اړه خبرې کوي. د روانې میاشتې جنوري په درېمه نیټه د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه وکړه چې افغان کډوال تر دیرشو ورځو پورې پاتې کېدلی شي. د سفران مملکت وزیر غالب خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دې مودې ختمېدو وروسته به په دې مشوره کوي چې آیا د افغان کډوالو د استوګنې وخت تر دې نور اوغزوي او کنه. په دې اړه د کابل نه د حدیث پردیس تا رپورټ اورو.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستانه شي. په کابل کې د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. دی وایي د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه یې نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شویو افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي خو جزئیات یې ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون شمیر غړي وایي پاکستان تل افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړې خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي ترڅو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د مونږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د مدني ټولنو فعالانو امنیتي ځواکونه ستایلي دي. دوی د افغان ځواکونو سرتیرو ته ګلونه ورکړل. دا کار تر هغه وروسته شوی چې د تورو شیشو د ګاډو پر ضد کاروایی پیل شوه. دا کاروایی ځکه مهمه ګڼل کیږي چې مدني فعالان وایي باسره خلک او جنګ سالاران په دې موټرو کې غیر قانوني کارونه کوي. په دې اړه د باس محمد عابد دا رپورټ اورو.
د تیرو څو ورځو راهیسی په جلال آباد ښار کې د ګډ امنیتی کمیسون له لوري د تورو شیشو د سپینولو، بې پلیټه موټرو او ناقانونه وسلو د نیولو کمپین پیل شوی چې لا هم دوام لري. د شنبې په ورځ د ننګرهار یو شمیر ټولنیز فعالین د جلال آباد پښتونستان واټ کې د ګډ امنیتی کمربند سرتیری د دې لپاره د ګلونو په ګیډیو ونازول چې د قانون د پلي کېدو په لوري ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه ټولنیز فعال اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اختطاف دی که غلا ده که ترور دی، اکثره د همدغسې تورو شیشو خاوندان موټرو کې کېږي. متاسفانه هر ځله چې کمیسیونونه راوځي د دوه درې ورځو لپاره دي، خو دا ځل چې موږ کمیسیونونه ګورو تقریبا د څلورمه پنځمه ورځ دوی خپل کار کوي. نو همدغسې دوی خپلو هغه مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، ولس د دوی تر شا ولاړ دی. دغه نن حرکت هم زمونږ د دوی د ملاتړ په موخه و.
ټولنیز فعال او د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤول راحت ګل زیرمل وویل،
هغه څه چې د ښار د نامنۍ سبب کېدل د هغوی تر ډېره حده مخنیوی شوی دی. ولس یو څه ډاډ حاصل کړي چې زمونږ امنیتي ځواکونه ویښ دي، بیداره دي او زمونږ امنیت نیسي، او بېرته ولس خپلو امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکوي چې تاسو دې ولس په ساتنه کې ځان باندې شپه ورځ یوه کوي. نو ولس تاسو تر شا ولاړ دی، هر پل او هر قدم څاري.
د ځوان بدلون ټولنې مرستیال سید الله نظر سیدی وایي چې امنیتي سرتیری په دې غرض ونازول شول چې دا کمپاین دوامداره وساتي.
که چېرته دا کمیسیون بیا هم د نورو کمیسیونونو په شان باندې نمایشي وسي، نو لا څنګه چې د همفکره ځوانان راټول شوي دي او د دوی نه مننه کوي او دوی ته ګلان ورکړه، نو د دوی په خلاف بیا راپاسیږي او په دوی به شکایت کوي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل څو ورځې وړاندې د کمپاین د پیلېدو پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تورو شیشو د سپینولو کمپاین به د ټولو لپاره یو شان وي او اوږدمهاله به وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو دویمه اونۍ ده. تر نرخونو زیاتېدو خلاف او اقتصاد ښه کول لپاره پیل شوو د مظاهرو کې د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او نږدې 1500 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. پرون د ایران په ځینو ښارونو کې د حکومت په پلوه هم لاریونونه شوي دي. بلخوا اروپا میشته ایرانیانو د حکومت مخالفو په ملاتړ کې احتجاجونه کړي دي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
دا تقریبا په 13 یوه لسیزه کې په ایران کې تر ټولو ستر حکومت ضد اعتراضونه ګڼل سوي دي. د دغو اعتراضونو پر موضوع د بحث او د هغو د علت د څېړلو لپاره د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه کوي. بلخوا اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو رئیس او د امنیت شورا مسؤلان به په پارلمان کې د تړلو دروازو تر شا هم یوه غونډه ولري. په پلازمینه تهران کې تیره شپه ناکراریو دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی تصویر د پولیسو له پراخ حضور سره سره پراخې غونډې شي. پرون د جرمني په پلازمینه برلین او هامبورګ ښار کې په سلګونو مظاهرچیان په ایران کې د اعتراضونو په ملاتړ راغونډ شول. په برلین کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي جواد دبیران رویټرز اژانس ته وویل،
په ایران کې حکومت ضد اعتراضونه د مذهبي دیکتاتورۍ د ختمېدو غوښتنه کوي. دا د دوی حق دی او موږ دلته د دې لپاره راغونډ سوي یو چې دا حق باید په رسمیت وپېژندل سي. د جرمني له حکومت څخه غواړو چې د ایران د خلکو دا مشروع حق په رسمیت وپېژني. که جرمني له حکومته غواړو د هغو کسانو د بې قید و شرط ازادۍ لپاره اقدام وکړي چې نیول سوي دي. ایران په کوڅو کې د ډله ایزو وژنو لړۍ باید وغندل سي. د ایران حکومت ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستۍ پراخې مظاهرې د بهرنیانو لخوا تنظیم او تحریک سوي دي، خو په ایران کې دننه د 1400 وتلو اصلاح غوښتونکو شخصیتونو ډلې په یو اعلامیه کې دغه ادعا رد کړې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې. د مجید بابر نملن خبرونه وورو.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر محمد نواز شریف یو وار بیا د سپریم کورټ په فیصله اعتراض کړی. ویلی دی چې ولس د هغه د نااهله کېدو فیصله رد کړی. پرون د پنجاب صوبی سرګوده تحصیل کورټ مومن کې جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل ولس دا حق لري چې د سپریم کورټ په فیصلو پوښتنې راپورته کړي. د پاکستان حکومت د هیواد لوی ورځپاڼو کې سرکاري اشتهاراتو کې تر بندیز لاندې 2 اویا ډلو فهرست خپور کړی. ولس ته ویلي چې دغو ډلو سره مالي مرستې ونه کړي ګنې سزا سره به مخ شي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې مشر وایي چې په هغو سیمو کې په سرکاري سکولونو کې نوي استادان ګمارلي دي او د جینکو تعلیم لپاره یې هلې ځلې توندې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کول با منطقي انجام ته رسوي. په اسلام آباد کې پرون یو شخصي ټلویزیون روز ټي وي سره په مرکه کې وزیر اعظم وویل چې د فاټا اصلاحاتو مسله باید د موافقې له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستنولو پریکړې باندې غور وکړي. په کابل کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان پریکړه له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره ټلیفوني خبرو کولو ته تیار دی. د هغه دا بیان د یاغي شمالي کوریا په اړه له پخوانو بیانونو نرم دی. او د چین د ترانسپورت وزارت وایي چې دغه هیواد په شرقي سواحلو کې د یو مال وړونکي بیړۍ او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له وجې 2 کسان چې زیاتره ایرانیان دي لادرکه شوي دي.
لند خبرونه د مجید بابر نوارې د لوریدونکو اوس وخت شو دی. د اونیس خبرونه د مشال مرکان نه مرکا د کرم سره تعلق لرونکي پروفیسر ډاکټر نورین نصیر سره شو دی. د دې خبرونه قربا شاین بنیره دی او د خبرونه درته مونږ مخکې هم نشر کړی و یو ځل بیا نشر کوو.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم بس
ستلم شه. اوردونکو شاهین بنیره ما او د مشال مرکه کې تاسو هرکلی کوم. د نن د مشال مرکه کې را سره نورین نصیر ملمنه ده. نورین نصیر په پېښور پوهنتون کې تکړې ورکی پروفیسر ده او د سیاسياتو نړیوالو چارو په اړه باندې زده کړې کړې دي. نو دوی سره به د دوی د ژوند او په دې سیمه کې چې کومې سیاسي ولسی یا اقتصادي چارې روانې دي په هغې باندې خبرې کوو. د ټولو نه وړاندې خو نورین نصیر، تاسو ته زه په دې خپرونه کې هرکلی وایم.
ډېره مهرباني جی.
بیبی د ټول نړۍ خوراته د خپل ځان باره کې وایي چې د کوم ځای زده کړم، څنګه وکړې او تر کوم ځای پورې مرسولې او اوس هم هلې ځلې سړي.
زما تعلق د کبای سیمینا دی او په کورم ایجنسی یو ورکوټ شانتي کلی دی. علي زیدا غي نه زما تعلق دی او پېښور یونیورسټی نه مې ټول سبق ویلی دی، هم مې بی ایل ته نه کړی ده، هم مې ماسټرز کړی دي، هم مې بیا وروسته پی ایچ ڈی وکړه. او زما چې کوم د پی ایچ ڈی چې کوم زما ریسرچ و، هغه هم زما د قبایلي علاقې دی، د هغې معاشي سیاسي او د هغې چې کوم اولسي چې کوم سچویشن دی یا حالات دي، هغی بندې زما ټول ریسرچ دی. همدې ټایم کې چې دی نو زه د پېښور یونیورسٹی سره هم په درس و تدریس کې انوالو یم او ریسرچ سره زما تعلق دی. اور دی سبق خولو اور زکڑے ور کولو سرا سرا ما بیا اس سوم دکی کی چی خپل یو زمونگا دا قبائلی خویندو نیٹ ورک جوڑ کو قبائلی خور، بلکہ ما یو خپل آرگنائزیشن جوڑ کو چی کم پا خور پا نم بندے دے، او آغی دلان دے ما بیا دری قسم نیٹ ورک جوڑے کے، یو زمونگا قبائلی خور نیٹ ورک چی کم زمونگا ٹرائبل خزو دا پارا دے، یو زمونگا دا اقلیتی خور نیٹ ورک چی کم زمونگا مائنورٹیز پختنی خویند دی آغی دا پارا دے، او یو زمونگا اولوسی خور چی کم هنر لری خود آغی دا پارا ستا سی لاری گدری آغی تا نی معلومی، نو آغی دا پارا مونگا کار کوو. ما تا اکثر دا خلق دا موی چی دا انجیو دا نخوزوت ام چی دا انجیو نا دا مونگا زیاد تر دا خدا دا پدی شکل دا خو مونگا ویلفیر کار کو، مونگا چانا پیسی نا خلو، مونگا چانا ہلپ نالو.
ڈاکٹر صاحب پدی قبائلی خویندو نیٹورک پا موضوع خو بازستان نوری خبریم کوما، خو پا خپل زیدہ یا دیر لوی مبارزہ دستاسو چی تاسو قبائلی ماحول کی پیدا شیوی ہے، التلوی شیوی ہے دا پختنو معاشرہ کی، یا بیال خیر دلتا تاسو پی ایچ ڈی کردہ ڈاکٹریٹ ہم کردے دے او اس پروفیسر ہے پا پوہنتون کی، نو دا ټول سفر څنګه وو؟ پدې کې سخندانو تاسو چې زده کړې کولې، سهارډل زو په دغه لار کې؟
ما خل چې زما خوش قسمتي دا وا چې زه د هغه کور نه راتلم چې زما نیکه او پلار دواړه سبق والو.
ها جی.
هغه سبق ویلې وي.
ها.
او بیا زما مور هم چې وا هغه د یونیورسټي ګریجویټ وا. زما خیال دی چې زما خوش قسمتي دا وا چې ما ته د کور ماحول داسې ملاو شو چې کوم زمونږ سبق وو، ایجوکیشن وو. دادا چې زما په دې خاندان کې د قبایلی طرف نه زه اولنې ښځه وم چې بهر سبق ته راوتم، یا زه اولنې جنریشن ویلې شي چې مونږ راوتو سبق یې ویلې. نو ما خالي ماته چې کوم د کور ماحول او سپورټ ملاو شوی، نو هغه ماته هغه ما هغه شانتي ستونزې ونه کتلې چې کومې ستونزې زما نورې قبایلي خویندې ګوري په دې قبایلي علاقو کې، یا په دې زمونږ په دې شایبل علاقو کې. او دغه احساس ما سره ځکه خو مونږ بیا دا ارګنایزیشن شروع کو، زما والد سه پخپل ډیر سبق والا سړی او هغه ایجوکیشن سره مو، یعنی مور والده صاحبه مې ډیر زیاته ایجوکیټډ خزوانو، هغه هم دا وو چې دا احساس مونږ کې اچول شوی وو چې دا بابا چې سبق پوایې، چې سبق ډېر ضروري دی، او مونږ چې د کومو علاقو نه راځو هغلته د هغه علاقو ته د سبق خلکو ضرورت ډېر زیات دی.
ها جی. عام توګه تاسو چې په دغه ټولنه کې ګورئ، خاص طور قبایلي سیمو کې، د جینکو د تعلیم صورتحال څنګه دی؟ یعنی د حکومت لخوا خو مونږ خبر یو چې ډېر تعلیمي اسانتیاوې نشته، خو آیا په ولس کې، په مور پلار کې اگر رویه بدلی گی دی جنکو دا تعلیم پاوالا کنا؟
زما خیال دی چی کلا زو ما خوچ منگا و کلا زما دا ترور دا تروریانی وی اور غیب سکولونو تا کلین و غیب با مسئلی وی، ما منگ اگر اکثر منگ سردا کسی شیئر کئی، اور اگر دام وی چی کمی دیر مشر تروریانی زمانگا وی اگر وی اگر با آنی آگانیم چی اگر وی چی کم منگا قتل چی اشنغر کی چې کوم خزی وی هغه دا هغه کنټمپرری هغه سبق هم ویلې یونیورسټیانو تم کې، خو چې کوم قبایلی علاقو کې وی هغه خزی سکولونه نو کالجونه خو خیر بیخینو یونیورسټیان هم نشته. او بیا یو ټایم راغی چې کوم دا کم زمو غونډه خلک بهر راوتل او هغه سبق یې ویلې او هغه لږه پوهه راغله، نو موږ به چې کله کلی ته تلو نو دا زمون چې کوم کلی کې به ماشومان جنې کوي، هغه ته به ټولو ته به وی چې ګوره دا سبق لذي دا سبق ضروري دی. زه دا نه کوم چې دا ما سره ټول کنټمپرری لاړو ایجوکیټ شو، خو هغه ټایم هم موږ ګورو چې ایټیز کې چې کوم مونږل کله مونږل ویدو او مونږ سبق ویلې، نو هغه ټایم کې مونږ کتل، یا په نائنٹیز کې هغه ټایم کې هم ډېر کم مو سبق، خو خلکو ته احساس
اوس چې زه کم ګورم زمونږ دا دا رستو جنریشن او اسپیشلی د جنگ نه پس مونږ ګورو چې زمونږ قبایلی خويندې چې دي هغه خپل لونو باندې سبق ویل غواړي. او مونږ داسې قبایلی رونو سره خبرې کوو هغه هم وایي چې هغه سره هم د ایجوکیشن اهمیت ډېر راغلی دی او هغه دا باندې پوه شوي دي. او هغه مثال داسې چې زه چرته لاړه شم او دوی سره خبرې کوم نو هغوی ټول ما ته وایي چې مونږ هم غواړو چې زمونږ لور ستاسو په شانتي شي او سبق ووایي او پوهه کي او زده کړه کي. خو انفارچونیټلی ډېرې بدقسمت نه زمونږ د قبایلي خویندو دپاره نه سکولونو اکسس شته نه زمونږ چې کم اکنامیک ریسورسز دي هغه نه شته چې خلک خپلې لوڼې هاسټلو ته واستوي او سبق یې پرېږدي. لکه زه هغه رویه چې کومه مونږ 80s اور 90s کې کتا زما کنټمپرری چې کومې جنکې وي هغه چې کوم 80s اور 90s کې کومې رویه وي لکه آباد به جنکې نه پرېښودي چې تاسو بالکانو سره سبق وایي. خو اوس چې کومې رویه دي هغه ډېرې بدلې دي. هغه په دې خبره پوه شوې دي چې دا سبق ډېر ضروري دی. خو مسله دا ده چې چا افورډیبلټی نشته سوګي نشي افورډ کولی د چا د پاره سکول نشته هلته په کلو کې چا د پاره کالج نشته چا د پاره او یونیورسټي خو بیخي نشته او جینکو د پاره خو بالکل هم نشته.
تاسو چې ډاکټر صاحب خپلې سیمې ته تللی د پی ایچ ډی د پاره یا هم د ریسرچ کو څېړنه هم کول نو تاسو ذهن کې به یو سوال یو کوېسچن بو او دغه ریسرچ یا د څېړنې په نتیجه کې به تاسو دغه ځواب مونږ نو کلک د دې خپل پی ایچ ډی ریسرچ باره کې راته وایي چې د دې موضوع سوا او تاسو په لاسو باندې دغه سیړند په نتیجه کې کم معلومات په لاس رااله؟
زما اصل کې چې ما خو په فاټا او د پاک افغان بارډر باندې چې کوم تجارت کیږي په هغه باندې زما ریسرچ زه ځکه پولیټیکل اکونومیست یم. ها
جی.
او دا تاسو دا ویل شي چې زما دا ریسرچ چې کله ما کولو نو زه یو اکسیډنټل هم دا ویل شي چې زه یو اکسیډنټل اکټیویست هم شوم ځکه چې زه په هغه علاقو ته لاړم او الته چې کما سوشل او اکونومیک کنډیشنز کتل او بیا به خلکو سره چې خبرې کولې زیاتره زما په ها د فیلډ ورک سره راغله زما چې کله ما په فیلډ کې کار کوله
جی
او زه به تل ما به خلکو سره انټرویو کوله یا به خلکو نه پوښتنې کوله یا تاسو کوله نو هغه کې بیا ما ته ډیره داسې سيزونه ولګېدل چې دا زمون چې کومه دا ټوله علاقه دا دومره غریبه چې مونږ ته پارا او دا غریبه ولیدا بیا هغه سوالونه مونږ راوچا ټول چې دا غریبه ولیدا دا دومره غټ تجارت په دې سیمه باندې کیږي او دا خلک ولې غریبانان دي لکه دا خو ډیره عجیب خبره چې ستاسو په علاقې باندې د 2 بلیون ډالرو تجارت کیږي او ته چې خپلې ته وردن نشي نو بجلی نشته یا اوبو مسله ده یا بیا چې دینو الته خلکو ته د هسپتال مسله ده. او د مزي خبره ده چې زه به چرته لاړم او ما به چا سره خبرې کولی زما چونکې ټول کار په تجارتونو زما به دي چې کوم واړه کې دکاندار نواله تر پاسه غټ تاجر پورې به زما خبرې کېدې نو ما به کتل چې هغوی به دا خیالو جوړې زه داسې ویلفیر ادارې نه راغلی یم چې زه به دوی سره نور مرسته کوم. ما به ورته بیا ایکسپلین کوله چې ګوره زما دا ریسرچ کار دی او زما یا به ما چې خپل دا خلکو ته ویلیو یا به مې خپل خاندان کې خلکو سره خبرې کړې ځکه چې ټرایبل خټول کنکشنز دي په باندې به تزیدن نه او ته به بیا هغه شانتې خلکو سره خبرې کړې نو ما به هغوی ته بیا دا ایکسپلین کوله چې زه ګوري صرف سبق دپاره راغلی یم او زما دا ریسرچ دی. نو ای په ماته وی چې تاسو بجلی نشی راوستي مونږ لا نو هغه به بیا ماته وی چې تاسو او دا ډیره د عجیب خبره وه زه د خوست د کورم په بارډر باندې ما باسي زونه قتل لکه چې کوم دا ایلیګل ټریډ کیږي دا ایلیسټ ټریډ چې کیږي دا چې کوم په نورو طریقو راځي لارو باندې هغه لارې ما قتی نو ما هغه یو کس مال راغی چې وی دا ډاکټر را نو ما ورته وی چې نه زه خو ډاکټر نه یم نغې ماته وی چې خموږ له بتا شو هسپتال راولې نو ما به بیا وته ایکسپلین کوله نو دا شی زونه وو چې مونږ ته دا یو بل په هوا مانګل راغله نو هغه شی زونه چې وو هغه ډېر سټرایکینګ وو هغه بیا تاسو مونږ ته دا سوچ راتلو چې دا علاقې دا دومره غټ تجارت پدې کیږي ځکه چې زما ټول کار تجارت سره نو دا علاقې دومره غریبې ولې دي. بیا زما سره یو بل ما ته یو چانس ملاو شو د سټډي نو چې لاړم د مکسیکو د امریکې بارډر می سټډي کوله تیکوانا
خاجی
چې اخوا سټیټ دی د سان ډیګو سره چې شیر کوي. نو چې تیکوانا ته زه لاړم واورېدم نو هغه تیکوانا د میکسیکو داسې سیټي والا کته وایي چې زه امریکې کې یو سیټي کې ګرځم. جبکې میکسیکو دی په غریب ملک دی او امریکا د ډېر مالدار ملک دی. نو هغې نه هم یو شی مونږ ته سټرایک شو چې ګوره دلته هم چونکې دې باندې یو غټ تجارت روان دی، د میکسیکو پورا د نارتھ امریکا فری ٹریڈ ایریاز دلته جوړې دي او زمونږ علاقو کې د حالات ولې داسې دي. نو بیا هغه خو ډېره مونږ دپاره زما دپاره یو نوی یو د هغې خپل ریسرچ نه علاوه یو بل شین زما مازو کې کولاو شو چې لکه اوس په دې علاقو په سوشیو اکنامک کنډیشنز باندې هم خبرې کول پکار دي. او چې دا سوشیو اکنامک کنډیشنز ولې دي، نو بیا مونږ هغه سورس ته لاړو چې دا ولې دا علاقې داسې شاته پاتې شوي دي، یا دا سټیټ دې سره داسې سلوک ولې ساتلی دی، یا دا ولې سپیشل سټیټس شوي.
ها نو دغه غټي وجه کراته خو تاسو د دې کوشن د بنیادی چې تاسو کوم ځوابونه پیدا کړو، ولې چې د 2 بلین ډالرو تجارت کیږي بیا ولې دا ولس غریب دی، ولې خلک بے وسه دي؟
یو خو چې کله موږ وګورو چې کوم ځایونه د سټیټ د سټراکچرز نه اړي یا د سټیټ سیستم نه اړي بدل ټریټمنټ ولا ورکول شروع کینو، هغه کې ډیفینټلی سنسم مسلې وی. اول موږ ګورو چې زمون چې کوم دا پاک افغان بارډر باندې چې کوم زمون دا قبایلی سیمه پرته ده یا قبایلی خلک پراته دي، نو دا انفورچونیټلی زه همیشه دي ته وایم چې دوی د جغرافي وکټم شوي. زمون چې کوم جغرافیا ده یا زمون چې کوم لوکیشن دی هغه زمون دشمن دی اصل کې. نو که دا موږ بل چرته په بل بارډر پراته وي کېدی شي موږ حالات ډېر ښه وي، او دې وجنه سټیټ دا علاقې ملټرایز سپیس کوي دي. او مونږ پته ده چې زمونږ چې کوم د ملک پالیسیانې دي او زمونږ چې کوم د سټیټ پالیسیانې دي هغه په کوم بیسس باندې چلیږي، هغه څوک چلوي، اولې چلوي، اولې دا علاقې دي داسې شاته پرېښي دي، اولې دي له سپیشل سټاتس ورکړل شوی دی چې نه ولا عدالتونه ورکوي، نه ورله چې دی نو قانون سازی کې څه حصه ورکوي، سیټونه یې ورکړي دي خو قانون سازی خو نشي کولی، نو پروینشل اسمبلی کې ورله څه دغه شتنی این ایف سی اوارډ زما چې کله ریسرچ شو او ما سرویس کول او د تپوس پوښتنې مې کولې او رپورټس مې کتل، نو زمونږ 70% آبادی د قبایلی خلکو د غربت هغې له کلي نه هم لاندې اوسېږي، مطلب د یو ټایم روټه هغې خلکو ته اویلیبل ده. بیا مونږ کتل چې د 3% خو د ښځو چې دی نو هغه فیصده دا غي لټرسي ریټ یا ایجوکیشن دی پکې 17% ټول د قبایلی علاقې دی. اوس هم دې مونږ ته سنسس کې ویل چې تاسو خو 5 ملیون یې، خو ماته نه لګي چې مونږ 5 ملیون یو، مونږ خو ډېر غټ پاپولیشن دی. اوس بیا مونږ دا هم کتلا چې زمونږ چې کومه د یا د جی ایم پی دا یا جی ڈی پی دا هغه 100% ده.
جی
نو هغه چې مونږ کتا نو هغه دې په دې ټول ملک کې چې کوم مونږ کمپیر کو دا خپل علاقہ دی نورو پاکستان دی علاقو سره، نو هغه د ټولو علاقو نه غریب ده. دا چې ځای کې پراته یو چې هغه همیشه جنگ لپاره استعمال شوی ده، کاغه 79 وی او کاغه 2001 دغه وی وار آن ټیرر وی، نو دا علاقہ دی صرف او جنگونو او دی کیسو د پاره پاتې کړی ده. نو دا خلک دی دا سټرکچرل وی ته راولي، دا اوس چې کوم مونږ ډیبیټ شروع هم دی د ریفارمز والا او ډیر پرشر دی زمونږ مختلف نیٹ ورک دی کاغه اغي ډیر پرشرایز کوي زمونږ پاکستان سیول سوسایټی چې څه ډول سره دانه چې زمونږ ټرایبل خلک بلکې پاکستان کې نور خلک هم چې دي اغي هم مونږ سره لګیا دي په دې کوشش ته چې دا علاقې د څه طریقې سره سټل شي چې دا صرف دلته امن نه پورا پاکستان کې د امن راشي. دا کلا دلته لیګل سټرکچرز راشي نو دا جنگونه به اکبندیږي نه، خو یو مانیټر به پې آن شي چې لکه دلته ولې دا حالات تاسې جوړی دي، که عدالتونه راشي نو دلته به هم هغه تپوس پوښتنه شروع شي. نو دا خو چونکې دي سپیشل سټیټس ورکړی مو همدې دپاره دی چې څوک تپوس پوښتنه نه کوي، یو پارکینګ لاټ یې جوړ کړی دی که نه زمونږ د ملټنټس دپاره چې هغې کم ټایم غواړي نو یو ځای نه یو جنسی نه بلې ته شفټ کړي بلې نه بلې ته شفټ کړي، او مونږ ته پته چې زمونږ ریاست
جی اکثر دا وی لکھی گی چې مطلب د ریاستی چارواکو لخوا یا نریټیو بیانیه دا د پاکستان کې چیرې پښتانه چې دا ډېر میلمه دوست خلک دي، نو دا کم ملیټنټس چې راغلي وو دا دوی ځکه ولا پناه ورکړې وه چې دا د میلمه دوستۍ یا د پښتونولۍ تقاضا وه. تاسو اګری کوئ دې سره؟ دې سره متفق یې؟
نه، زه خو په دې نه پوهېږم چې کله زه د چا په ژبه نه پوهېږم، نو هغه به زه ځان له میلمه کوم په کوم بیسس باندې. زموږ میلمستیا هم دې غلطه انټرپریټ کوي، ما خیال دی دا زموږ میلمستیا داسې انټرپریټیشن نه دی کومه انټرپریټیشن یا سټیټ ورکوي یا کوم نریټیو زموږ سټیټ ورکوي. ما خیال دی چې زموږ د ټولو پښتنو د کلچرل ویلیوز چې دي هغه څه ډېر بدل نه دي زمونږ د یو بل نه. خو مسله داسې ده، زمونږ مسله داسې ده چې زمونږ سټیټ نریټیو هغه زیات کنټرول کوي ټول دغه هر څه دا سیمه زمونږ کنټرول کوي. زما په خیال کې چې دا دي دا خلک په مونږ باندې مسلط شوي دا چې په نیمه شپه تاسو باندې سره د ټوپکو سره رادن نه شي ستاسو ایجنسۍ ته یا ستاسو علاقې ته، او بیا مونږ وایو چې خدا مونږ میلمانه کړل ځان لا. زما خیال دی ټوپک والا میلمه څوک هم ځان سره کور کې نه ساتي که هغه چرته وي. دا هو او دا یو بل مسکنسپشن هم زه دا ډسپل کول غواړم چې دا هم یو زمونږ باره کې ویل کېږي چې مونږ قبایلو خپلې ښځې دې ته واده کړی وي، دا هم غلطه ده. مونږ قبایلو ته نشي ویلی یو پرټیکولر کلاس وو، یو پرټیکولر سیکشن آف دا سوسایټي وه چې هغې ویله هم پناه ورکړه هم وي ورته خپلې لونې واده کړی وي. زمونږ قبایل دومره کنزرویټیو دي او دومره خپل سټرکچر نه په اسانه بار نه راوځي چې مونږ خپل لور خور د ترزیو د ماما زیو د ترو زینا اله بهر نه ودو د خاندان نه بهر نه ودو، نو بیا خو چاچین او زبک له لور خور ورکول ډیره امپاسیبل خبره ده.
جی
زه دا نه وایم چې خلکو له دې ورکړې، یو څو مولیان دي چې هغه په نمونه باندې ټوله دنیا ته پته ده او ټول پاکستان ته پته ده چې هغې خپلې لوڼې خویندې ولا ورکړې وي. ما خیال دی زمونږ چې دا دونه مشران بیا ټارګټ شو نو دا هغه مشرانو چې کم د دې دلته سیټلمنټ اگینسټ او دام وا چې کم خلک ټارګټ شو. زما خیال دی زمونږ دومره مشران ټارګټ شوي دي او ډېر بادلی مطلب ډېر داسې حالاتو کې چې دمونه وته په موټرو کې یخې دي یا اجرو کې وته یخې دي جماعتونو کې وته یخې دي، اور هغه خلک دي ټول ختم کړل چې چا به د دې اگینسټ او چا به وي چې مونږ دا دلته نه پرېږدو. نو دا غلطه ده چې څوک وایي چې دا میلمستیا دي له ورکړل شوه. نو ما خیال دی په یو څو کسانو باندې چې هغې له پیسې راتلې یا څه بل څه امداد راتلو نو هغې سره دا ټول جنرلایز نه دي کول په کار.
دې جګړې دې بېقرارۍ د دې ریاستونو خپلو ستراتیژیکي ګټو دپاره چې دوی کمی قصې دغه سیمه کې روانې کړي دي، د هغې په نتیجه کې آیا د قبایلو چې کوم روایتي نظام و کوم تاریخي نظام و کوم کلتوري نظام و هغه په خپل ځای پاتې شوی دی که نه هغه له منځه لاړ او که نه هغه ډېر ډیمیج شو ډېر اغېزمن شو؟
ما خیال دی دا 1979 نه زموږ چې کوم د ټرایبل کلچرل سټرکچر و هغه ختم شوی دی. 79 نه بعد چې مونږ کوم قسم ته په زور انجیکټ کړل دا بهر نه ایکسټرنل سسٹمز یا سٹرکچرز یا ویلیوز الته زمونږ جرګه څنګه چلے دا هغه خو مخکې نه انګریز مونږ له ګډه وډه کړې وه. هغه جرګې سټرکچر هم مونږ له انګریز ګډوډ کړو چې کله هغه راغی او دلته سرکاري جرګې جوړې کړې او هغه مشران زمونږ څنګه په موجب او په دغه راواچول یا بیا هغې له چې کوم مراتونه ورکړل. نو ما خیال زمونږ خو کلچرل سټرکچر هغه ورځ نه چیلنج شو چې کله انګریز دلته راغی او دلته رانه وتو ممکن مینس کې. نو هغه هغه ورځ نه زه ګورم چې هغه ډسټورشن هغه ورځ نه شوی دی، خو بیا هغه دومره ډیپ نو دنه سیپ اپ شوی په سوسایټي کې چې کله بیا په 79 کې مونږ ولیو نو ویمپل سټرکچر جوړ هغه سټرکچر مونږ ګورو چې د مدرسو په شکل کې راوستو.
جی
هغه یو ځای کې مونږ رواج درولو بل ځای کې مونږ شریعت ورسره درولو یو ځای کې زموږ د سرکاري قانون چې کوم د فرنټیر کرایمز ریګولیشن وي هغه درولو. د په دې دریو سټرکچرز کې مونږ قبایلی خلکو لا دومره ډیسټورشن وکړو چې هغه پوهېدو نه چې اوس ځکه سټرکچر ته لاړ شم. او ما خیال دی چې دا کوم ملیټنټ اکټیویټي راوچته شوه او د ریلیجن په نوم باندې نو ما خیال دی دا هغه د 79 اثراتو چې بیا به راوتل کدا د افغانستان حالاتو سره تړلې نه وي نو به په بل شکل براوتل خو راوتل به ځکه چې قبایلي علاقې هغه شانتي نه وي چې کوم د انګریز د راتلو نه مخکې وي. انګریز د پیسې یو مینه په پدې قبایلی خلکو کې او پښتنو کې راوسته او دا پاور پاور خوندې ورلور کړو چې دا پاور به څنګه ته استعماله دا ملکانان دی کریئیټ کړل دا انګریز کریئیټ کړی دي نه مخکې به زموږ مشرانو ایو په مشرانو نوم باندې یادېدل او دا هغه لپاره به ضروري نه و چې هغه سره ځمکه شته اجره شته نو هغه به په جرګې کې کینی هغه کېناستو ځکه مشرو دا هغه به ریسپیکټ کېدو هغه د ایج او هغه زموږ چې کوم پښتو کې د مشر او قشر هغه سټرکچر زو هغه وو خو چې کله انګریز رانه وتو نو ملک یې دله کریئیټ کو خانې دله کریئیټ کو نواب یې دله کریئیټ کو او هغه موږ پښتنو سوسایټي کې یو نوی الیټ کلاس پیدا کړو هغه الیټ کلاس له موږ پاور هم ورکړو اغله مونږه ځمکه ملاس کې ورکړه انګريز باز دیونو کې خدل تخو سټلېریا کې خو انګريزانو ځمکه ورکړې دي خانانو
جو
دا اغه دی اغه کنټرول ورکو راغی کنټرول په ثرو باندې دی اغه خپل لوکل پاپولیشن دوی تاسو کنټرول کوي چې انګريز لاړو بیا زمونږه سټیټ راغی زمونږ سټیټ ته مخ کې نه دا ملټرایز سپیس ملاو ځکه چې انګريز کو مخ کې نه دا بفر ټو بفر زون کریئیټ کړو بیا چې کله زمونږ حکومتونه سٹیټ راغی پاکستان سٹیټ راغی نو پاکستان سٹیټ دا فردر چې موږ ګورو چې هغه پکې فردر انټرفیرنس وکړو چې کله دا دا ملټنټس کریئیټ کېدل یا د مذهب په نوم باندې چې کوم دا جنگجو یا انسرجنسی یا طالبان کېدل نو دا مخکې نه دی ته بیکګراوند وو هغه ته هغه حالات ورته وو پیدا وو ورته مدرسې وي چې کوم موږ 79 کې استعمال کړی اما کا شانتی مونږ ګورو چې هغه شانتی زمونږ د مشرانو سره ملکانان خوراغلی خو ملکانانو سره مونږ یو بل کلاس هم کړی او هغه ریلیجیس کلرجیزو
ډاکټر صاحب اوس پر شو قبایلی خويندو نت ورک چې تاسو کوم جوړ کړی دی کله دغه اړه راته وای چې د دې ضرورت ولې محسوس شو او اوس پورې دی په قبایلی خويندو کې یا قبایلی میرمنو کې دغه د حقونو په حواله دغه د پرمختیا په حواله باندې څه کار کړی
2007 او 8 کې او 9 کې د هوشا په د نېشنل ډیموکراټک انسټیټیوټ په نوم باندې دلته یو آی جی او د هغه د ټرایبل وومن فار رائټس باندې او په دې باندې یو ورکوټ شانتي ګیدرینګ یې شو د مونږ ټول په اسلام آباد کې غیر راغستیو نو دا هغه قبایلی خزی وی یا قبایلی خویندې وی زمونږه چې څنګه څه طریقې سره غي په خپل کمیونټیز کې څنګه څه کنټریبیوشن کول هغه پروګرام بند شو مونږ بیا هغه یو څو ځل مونږ لاړو هغه مونږ اټینډ کړو او زه ټول کریډټ ان ډی آی لور کوم نېشنل ډیموکراټک انسټیټیوټ د امریکای آی جی او دا هغه ځکه دا کریډټ ورکوم چې مونږ ټول په یو پلیټ فارم باندې راغون کړو نو هغه کې بیا مونږ ته ډېرې د خزو مسلو پتاو لګی دا او بیا مونږ چې کمې دا یو څو زمونږ قبایلی خويندې وي نو چې مونږ واپس راغلو خپل کورونو ته مونږ یو بل سره په کانټیکټ کې وو هغه راته وی چې مونږ خپل یو نت ورک ولې نه جوړو دی خو کار بند کړو نو هغه کې بیا مونږ زم دا دوه کال وړاندې زما په آفس کې مونږ ټول راغون شو زمونږ چې کمی قبایلی خويندې وي هغه ټول راغون شو چې کمی په خبر کې پاتې کېدی هغه سره مونږ راغون شو هغه مونږ بیا دلته یو فیصله وکړه چې مونږ خپل یو نت ورک جوړ کړو چې کوم به د چا پروجیکټ باندې نه چلیږي مونږ خپل فنډینګ کوو خپل کنټریبیوشن کوو ممبرشپ زمونږ پیسې دي هغه مونږ ورکو غیلا هغه کې بیا چې مونږ څه اکټیویټي کوو نو هغه پیسې مونږ لته نه رالو زمونږ خپل فاینانس سیکرټري د زمونږ پرزیدنټ ده نوشین جمال صاحب زمونږ جنرل سیکرټري سکینه مومند بیا زمونږ چې کومه فاینانس سیکرټري ده هغه سارا مسیدا هغه د ماینورټیز زمونږ قبایلی خور ده اغه نه پس بیا صداسې حالات جوړېدل چې زمونږ چې کومې قبایلی خويندې دي اغه ته به مونږ به کېناستو موږ د دفتر کې اکثر کېږي زمونږ د میټینګ مونږ کېنو او مونږ پاره یې باندې ایجنډا دا کوم مونږ وی مړی جندې کې مونږ چې تاسو کلی ته لاړ شئ نو مړی جندې کې به تاسو خپل خويندې سره خبرې کوي زمونږ ډېر داسې خويندې وي پته چې مونږ سره صفان نشته چې مونږ په کلاسونه واخلو یا سیمیناریو کو یا کانفرنسونه پیو کو چې په دې ملک کې څه حالات روان دي صفاکا کې څه حالات روان دي زموږ څه حقوق دي د نورو خزو څه حقوق دي اوس موږ کارونه سکړې دي د دې نه علاوه یو خکار دا شوی دی چې زموږ ډیر چې کم د قبایلی اله سیمو کې زموږ چې کم صحافیرونه دي نو هغه هم خبر دي چې موږ داسې نت ورک دي نو څو مو د مخ کې د نړۍ خلې علاقې نه یو زموږ صحافیر ور دي هغه موږ انفارم کړو چې دا سي د دې فلاني لاسکلي جینه چې دا هغه خپل خرګنې سوزول دا پکې ټی ایچ کې پرتا دا پلیز تاسو یې لګ هیلپ وکړي. نو بیا غیلا مونږ لاړو هغه ډیره عجیبه مسله وا کورواله وته نه پریښودل خپل پلار کورواله بچی وته نه پریښودل. نو هغه سم هاو مونږ کوشش وکړو چې زه دا نشم ویلې چې مونږ ډیر غټ کار وکړو ځکه چې داسې بسونه کې سونه چې مونږ ته رپورټ کېږي نه نه زمونږ دومره رسائی شته نه زمونږ سره دومره ریسورسز شته خو چې مونږ ته څه رپورټ شي نو مونږ خپل طرف نه کوشش کوو چې مونږ هغې مدد وکړو. او بیا مونږ داسې کوو چې مونږ نه غواړو چې هغې کور والا ته نقصان ورسیږي او نه زمونږ نیټورک کې ښځو ته نقصان
ورسیږي. قبائلی خویندو تا یا پختنو خویندو تا یا پسیمه کې چې څومره مخزي دي ځوان کول د مشران سه پیغام ورکول غواړي.
زما قبائلی خویند خو ډیرو خيار دي بلکې زما ټول پختنې خویند ډیرو خيار دي. دا چې کوم حالات نو مونږ تیری کو نو ما خیر دي مونږ دومره خيار کړی چې زما نه بم بیا ته غي چې کوم حالات او کوم ستونزې تیری کړی دي زمونږ نم زیاته په هلري خو زه به بیا هم دې ته خاص کوم چې خپلې لوڼې د سکولونو ته او کالجونو ته کوشش کوي چې څنګه زامنو له سبق ورکوي او سبق لی استي خپل چیلې ولا خرڅه کې غوځوي استي سبق لا. نو زه وایم چې خپل لوڼو له باندې دې هم سبق وای. او دوی مټول نه غټه خبره ده چې د خپل ځان په حقوقو باندې دې ځان پوهي.
تاسو ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب.
ډیر مره پانی جی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.